アサミラジオ。
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې واخه ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولسه خبرونه پیل شوه. نوریاس نوریم او د خپل همکارانو په مرسته د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1409 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې شپږمه او د روژې د مبارک میاشتې اوومه نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اګست له 10 سره برابر ده. په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. سپینه ماڼۍ وایي د 2010 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه نه بدلیدونکې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن روسیې ته ځي. کرزی به د روسیې له چارواکو سره پر خبرو سربیره سبا ته د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغانستان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو لپاره څلور میاشتې ضرب الاجل ټاکي. ایساف ځواکونو هم د ولسمشر دغه اقدام هرکلی کړی او وایي چې امریکایي ځواکونه به په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. ناتو وایي د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې تر 50 زیات وسلوال مخالفین وژلي دي. د بریتانیا لپاره د پاکستان عالي کمشنر وایي هغه ورانی چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو د هیواد ته اړولې ده، رغولې له 10 تر 15 میلیارد ډالر لګښت لري. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد یوه لایحه لاسلیک کړې چې له مخې په دې هیواد کې د یورانیمو د غني کولو دوام ته اجازه ورکوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې له ادارې سره همکاري محدودوي. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل له آذربایجان څخه خپل سفر ته دوام ورکوي. ګل د هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزې همکارۍ او په جنوبي قفقاز سیمه کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. دغه راز وړاندې په یادو شوو مطالبو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. سپینه ماڼۍ وایي د 2010 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه نه بدلیدونکې ده او په دې برخه کې هیڅ راز شک نشته. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په دې اړه ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان په یو نظر دي. د سپینه ماڼۍ د چارواکو لخوا دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان تیره ورځ وویل چې د ځواکونو وتل به په افغانستان کې د شرایطو له څرنګوالي سره تړاو ولري. په دې اړه تفصیل د فرانس پرس خبري اژانس په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرایس تیره ورځ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل له شرایطو سره تړلی کار دی او که شرایطو ایجاب کوو نو ښایي د ځواکونو په وتلو کې ځنډ راشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورتون خبریالانو ته وویل چې د جنرال پیټرایس څرګندونې په غلط مفهوم نقل شوي دي. جنرال پیټرایس ویلی وو په دې اړه د ولسمشر باراک اوباما دریز بالکل روښانه دی او هغه دا چې د ځواکونو وتل به یو بهیر وي نه یوه ناڅاپي پیښه او دا به د شرایطو په څرنګوالي پورې اړه ولري. پیټرایس ویلی وو زه ولسمشر باراک اوباما سره کېناستو، خبرې مو وکړې او هغه په ډېر صراحت سره څرګنده کړه چې دای له ما نه یو ډېره ښه مسلکي پوځي مشوره غواړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د پیټرایس په خبرو کې یو نازک ټکی شته چې سمه تجزیه او تحلیل غواړي. د ده په وینا امریکایي جنرال هم ټینګار کړی چې ټاکلې نیټه پر خپل ځای ده او د 2010 کال په جولای میاشت کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل په اړه د پریکړې په برخه کې د ولسمشر او امریکایي پوځي قمندانانو په دریځ کې هیڅ راز توپیر نشته. د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورتون زیاته کړه تاسو ولیدل چې هغه پریکړه چې ولسمشر د عراق په برخه کې کړې وه عملي کړه او دای غوړي په افغانستان کې هم خپل ژمنه همغه سي عملي کړي. خغلی بورتون هم په ډاګه کړه چې د سرتیرو د وتلو څرنګوالی او اندازه به خامخال شرایطو سره تړلې وي. خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټاکل شوې نیټې په برخه کې هیڅ را شک نشته. همدا خبره د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې په همدې صراحت سره وکړه. ګیټس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته وویل په دې کې د هیچا په ذهن کې هم دا شک نه ګرځي چې د 2010 کال په جولای میاشت کې به د ځواکونو وتل پیل شي. د 2018 کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پیل هغه موضوع ده چې جمهور غوښتونکو تل انتقاد پرې کړی. دوی وایي د دې نیټې ټاکل طالبانو ته نور هم جرأت ورکوي او دا پیغام ورسوي چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جګړې ته اوږدمهالې ژمنه نه لري. خو د دې فکر پلویان بیا وایي اوباما د دې پریکړې تر څنګ افغانستان ته د 1500 اضافي سرتیرو په استولو سره افغان چارواکي هڅوي چې په چټکۍ سره د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن روسیې ته ځي. کرزی به د روسیې له چارواکو سره پر خبرو سربیره سبا ته د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغانستان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دغه سرمشریزه د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې جوړیږي. تفصیل له موسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر پر راپور کې.
د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې د اګست په 14مه نیټه د روسیې، افغانستان، پاکستان او تاجکستان د ولسمشرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. همداشان تر عمومي غونډې لږ څه مخکې به د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او وروسته به د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداري سره په جلا جلا توګه سره وویني او په مربوطو مسلو بور سره خبرې وکړي. دا مطلب د روسیې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر څرګند کړی دی. تر دې مخکې د روسیې او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرې اترې د روان میلادي کال د جولای په 11مه نیټه په تاشکند کې د شانخای د همکاري سازمان د سرمشریزې غونډې په جریان کې ترسره شوې وې. په دغه لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د مخدره توکو او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روسیې ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې روسیا او افغانستان به په ګډه په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په اړه مبارزه کوي. میدویدف ویلي وو چې روسیه چمتو ده په راتلونکي هم له افغانستان سره په دې اړه خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي وو چې روسیا او افغانستان باید په ګډه هغه څه ترسره کړي چې اوس مهال ډېر اړین دی. تمه کېږي د روسیې د سوچ په ښار کې د روسیې او افغانستان ولسمشران په راتلونکي په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په خاطر د ګډې همکاریو په اړه خبرې وکړي. د سیمې د څلورو هیوادونو څلور اړخیزه لومړۍ لیده کاته د 2009 میلادي کال په دوبی کې په دوشنبه کې ترسره شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویلي وو چې د سیمه ییزې نوې همکارۍ فورم رامنځته شوی دی. میدویدیف ویلي وو چې دغه څلور هیوادونه باید ټولې هغه ستونزې چې د دوی په مخ کې پراته دي له منځه یوسي او د دغو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو څخه نیولې بیا تر مخدره توکو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه په ګډه پر مخ یوړل سي.
روسیې ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه د هغه ویاند وحید عمر پرون په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي روسیې ته په دې خاطر ځي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراختیا عمومي او دغه راز د تروریزم پر ضد نړیوالو مرستې هم راجلب شي. وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په افغانستان کې څه ډول رول لوبولی شي وویل
روسیا په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی، یو مقتدر اقتصاد د سیمې او د سیاسي او نظامي لارو هم یو مقتدر هیواد په سیمه کې، نه تنه داس په افغانستان کې، په سیمه کې د ډیپلوماټیکو روابطو او سیاسي مسایلو کې روسیا خپل نظر لري. د شورای امنیت غړی ده، دایمي غړی ده روسیا. نو روسیا یو مهم ستر هیواد ده او نقش نه باید یعنی د نظر لاندې سي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند وحید عمر دغه راز په دې خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو لپاره څلور میاشتې ضرب الاجل ټاکي. هغه وویل چې ولسمشر به په دې اړه یو فرمان صادر کړي.
نن ولسمشر یو فرمان صادروي. صدغه فرمان په اساس خصوصي امنیتي شرکتونو ته څلور میاشتې ضرب الاجل تعینېږي. دا به د یو لړۍ د یوې پروسې په اساس کیږي او په دې حکم کې به نور جزئیات د دې په څه ډول به دا کار کیږي او مسؤلیت به د چا په غاړه وي، دا جزئیات به په دې حکم کې راځي.
د ولسمشر ویان دا څرګندونې پرون په کابل کې خبری غونډې ته وکړې. دغه راز احساف ځواکونه وایي چې په افغانستان کې د خصوصي امنیتي شرکتونو د اړتیا په لمنځه وړلو کې له دې هیواد سره همکاري کوي. په افغانستان کې د احساف د ځواکونو ویان جنرال جوزف بلات پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه هدف ته رسیدو لپاره پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. په دې اړه تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په هیواد کې د ناامنۍ لامل د خصوصي امنیتي شرکتونو شتون ګڼي او وایي چې په کار ده چې دغه شرکتونه وتړل شي، ایساب ځواکونو د دغه امنیتي شرکتونو د اړتیا د راکمولو په برخه کې د همکارۍ لپاره تیاری ښودلې ده. په افغانستان کې د ایساب ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د خصوصي امنیتي شرکتونو د کارونو د ښهوالي په هدف د دوی کارونه د یو ځانګړي ځواک لخوا کنټرول کړي. د ښاغلي بلاس په وینا د افغان ځواکونو پیاوړي کول د خصوصي امنیتي شرکتونو د اړتیا د کمول لپاره یو پر ځای اقدام دی. د وی د افغان ځواکونو پیاوړي کول دغه ستونزې لپاره ډیر ښه ځواب دی. د افغان دولت سره د ګډ کار په ترڅ کې به موږ افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړو او د خصوصي امنیتي شرکتونو د شتون اړتیا به کم کړو. دا کار به هغه مهال وشي چې افغان امنیتي ارګانونه هغه امنیتي مسؤلیتونه هم خپل کړي چې نن د دغه شرکتونو لخوا سمبالې کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر کرزي په جدي توګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې خصوصي امنیتي شرکتونه وتړي، ځکه د ده په وینا دغه شرکتونه په ناامنیو او تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. اوس مهال شاوخوا 50 خصوصي امنیتي شرکتونه په افغانستان کې فعالیت لري چې ویل کېږي کابو 50,000 کارکوونکي لري. د حساب ځواکونو ویان دغه شانو ویل تر هغو چې افغان امنیتي ارګانونه په بشپړ ډول د خپل هیواد امنیتي چارې خپلې نه کړي، بهرني ځواکونه له دغه هیواد څخه نه اوسي. د ښاغلي بلاس په وینا افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لومړی پړاو پیل شوی دی.
د افغانستان په جنوب ختیځو 50 ولایتونو لوګر، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پرون پای ته ورسید. په دې لس ورځنیو عملیاتو کې تر ویل کېږي تر 50 زیات مخالف وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور هم نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي. په دې اړه امیر بهیر له نورو معلومات سره.
د جنوب ختیځ د نړیوال په 50 ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونو د دریم نمبر تندر کول اردو په مشرۍ د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو تسویې عملیاتو کې 95 وسوال طالبان ورل شوی او 2 نور ژوندۍ نیول شوی دي. د غټکه د پکتیا مرکز د ګردیز په خار کې د ملي اردو ځواکونو د دریم نمبر تندر کول اردو مطبوعاتي ویان د ګروال هوتک د ټلیفون په لیکه آزادۍ رادیو ته څرګند کړ. د ول د شمشیر په نوم د دغه ګډو عملیاتو څخه چې لس ورځې دوام درلود او 13 شپه پای ته ورسیدل، هدف دا و ترڅو د غزنی، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو په نارام ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د راټولدنې مرکزونه او د هغوی د وسلو او مهماتو زیرمتونونه ویجاړ او د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره د امن ډاډمن چاپېریال رامنځته شي. د زیاته کړه د ورل شوو کسانو له ډلې څخه 2 تنه پاکستاني اتباع دي چې جسدونه یې د خوست د سرې میاشتې ټولنې په مرسته خپلو اقاربو ته سپارل شوي. د ده په وینا د ترسره شوو عملیاتو په بهیر کې افغان ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. ډګروال صاحب، لازنی ولایتونو څخه یو لړ داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي دي چې له مخې ویل کېږي د شمشیر په نوم د افغان ائتلاف ځواکونو په ترسره شوو عملیاتو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرجوب لا وخت ده. ستاسو معلومات په دې هکله څه دي؟ طالبانو تر دا مهاله د ترسره شوو عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په جنوب ختیځ زون کې د ملي اردو په مشرۍ د افغان ائتلاف ځواکونو د وروستي عملیات په داسې حال کې ترسره کېږي چې اخوا د دوشنبې په شپه د ګردیز ښار ختیځ دورته د شواک په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د هندي کمپنۍ د امنیتي کسانو پر قرارګاه باندې د طالبانو له لوري یو شمېر توغندي ویشتل شوي. د پکتیا د ولیوان روح الله سمون د حملې پخلی وکړ، خو ویل چې په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. طالبان ادعا کوي چې د ویشتل شوو توغندیو د لګېدو له امله د نوموړي کمپنۍ لس تنه کارکوونکي چې هندي اتباع هم پکې شامل دي وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا بې بنسټه بولي.
د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د شندن ولسوال دا د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو طالبانو د دې تر اوسه پورې په دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له هراته د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د دوشنبه په ماښام د هرات شندن ولسوالۍ اړوند زیرکون نومې قریه برمکان کلي کې د یوې کورنۍ 15 تنه مېرمنې او ماشومان مړه، 2 تنه نور ټپیان سوې. د شندن ولسوال لال محمد عبدالرحیم زی په ټلیفون سره د پیښې تایید آزادۍ رادیو ته وکړ زیاته یې کړه.
مازیګر په هوجو باندې یو حرادث سره چې موټر چې د کورنۍ څخه نن وبهاره
د شندن ولسوال د خبرو په دوام دي دغه ماین پلا په وسله والا طالبانو واچوله وی ویل د پیښې ټپیانې روغتون ته ولیږدول. که څه هم د شندن ولسوال د پیښې عاملین وسله وال طالبان وبلل، خو باید ووایم چې د دغه راپور تر بشپړېدو یې طالبانو رسنیو ته مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی.
ستاسو له پیغامونو نه
ایران خبر کوم دا طالبان د هر څه سره د کلی په بازارو کې په کوڅو کې څه معنی نه دی دا بالکل ناجایز کار ده دا نه د مجاهد کار ده نه د اسلام کار ده نه د افغانیت کار ده دا بالکل موږ غندون مسلمانان ته بې ګناه په الوزي دا نه د حکومت راځي دا کلی ته تکلیف ورکوي تلاشي دي چې بې ګناه خلک نشي وږي دربوي دا بالکل د اسلام کار نه ده.
یو ځل بیا د دې خبرونه د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن روسیې ته ځي. کرزی به د روسیې له چارواکو سره پر خبرو سربیره سبا ته د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغانستان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي ولسمشر په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو لپاره څلور میاشتې ضرب الاجل ټاکي. ایساف ځواکونو هم د ولسمشر د دغه اقدام ملاتړ کړی او وایي چې امریکایي ځواکونه به په دې برخه کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. ناتو وایي د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر 500 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې 144 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د بریتانیا لپاره د پاکستان عالي کمشنر وایي هغه ورانی چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو د هیواد ته اړولې د رغولې له لسو نه تر 1500 میلیارد ډالر لګښت اړتیا لري. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ولای هل اصلیک کړی چې لمخې په دې هیواد کې د یورانیم د غنی کولو دوام ته اجازه ورکوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې له ادارې سره همکاري محدودوي. د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل له آذربایجان څخه خپل سفر ته دوام ورکوي. ګل د هیواد له مشرانو سره د دو اړخیزي همکاري او په جنوبي قفقاز سیمه کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. تاسو ازادي رادیو اوریدئ. نشي موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې 144 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولي او تر څیړنو وروسته بیلابیلو محکمو ته سپارل شوي دي. په دغو کسانو کې امنیتي کسان هم شامل دي. د دې مرکز چارواکي وایي چې اکثره دغه کسان د افغانستان په نسبت ناامنو ولایتونو کې نیول شوي دي. په دې اړه د نشي توکو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ رئیس خبرلانو ته معلومات ورکړي چې معصوم میوند ای په خپل راپور کې جزئیات راکبی.
په افغانستان کې د نشه یي توکو د کار او قاچاق د مخنیوي د مبارزې په دوام د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد ځانګړي عدلي او قضایي چارواکي وایي د نشه یي توکو د قاچاقونکو د دوسیو په څیړلو کې چټکوالی راغلی دی او ځینې محاکمو ته هم سپارل شوي دي. د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ عمومي رئیس نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شاوخوا 115 دوسیو څیړنه بشپړه شوې او محاکمو ته استول شوي. ښاغلی جلال په دغو دوسیو کې د نیول سو کسانو او محاکمو پاړول
فجریان د درې میاشتو د سکال کې 115 قضیه د پولیسو لخوا گرفتار شوی دي چې په دې قضایاو کې 134 کسانو شامل و. په هغه کې دوه کسه خزینه دغه جمله قضایاونه دراتیا قضیه ابتدایي محکمه ته سل قضیه چې ځینې قضایاو د تیر کال هم کې شامل دي سناف محکمه ته او نه نوی قضایاو دیوان امنیت عامه سترې محکمه ته احاله شوی.
نو موږ هم دارنګه د سشکال په لومړی درو میاشتو کې د 1400 او د نشوي توکو له قاچاقونکو سره د همکاري په تور د هیواد په لویدیځ ځون کې د سرحدي پولیسو د یو جنرال او دوه افسرانو د نیولو خبر هم ورکړ. ښاغلی جلال وویل چې د نشوي توکو ډیر کښت او قاچاق په ناامنو ولایتونو کې کیږي.
په ناامنو ولایتو کې قضایا او زیات لیدل کیږي چې د پولیسو لخوا کشف دي او گرفتار شي. ډیر زیات قضایاوي په هلمند، نیمروز او فراه کې زیات قضایاوي مونږ لرو.
افغانستان په نړۍ نړۍ کې د نشې توکو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې د نشې توکو د مبارزې د ځانګړي وزارت ریاستونو او ځانګړي عدلیه او قضایي قوې په رامنځته کولو سره سره افغان دولت د نشې توکو پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو افغان دولت وایي چې د نشې توکو په کښت کې د پام وړ کموالی راوستی او له شلو څخه په ډیرو ولایتونو کې د دغو موادو کښت په بشپړه توګه له منځه وړی دی.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د زراعتي خدمتونو مرکز پرانستل شو. د کرنې او اوبو لګولو وزیر چې په کابل کې د امریکا له سفیر سره یو ځای د دې مرکز د پرانستلو ته ورغلي وویل، یاد شوی مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالي لګښت جوړ شوی دی چې پکې به د زرګونو بزګرو ښځو تر څنګ نارینه بزګرانو ته هم د اصلاح شویو تخمونو او نورو کرنیزو وسایلو او د دوی د محصولاتو د پلورلو په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. نور حال د زکی غیاسي په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ د کرنې وزارت په کابل ښار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د کرنیزو خدمتونو یو مرکز جوړ کړ. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی د دې مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې مرکز په پرانستلو سره به زرګونه ښځو ته د کار د زمینې د برابرولو ترڅنګ په هیواد کې د کرنې د ودې لپاره اصلاح شوي تخمونه، کرنیز وسایل او د بیلابیلو نباتي ناروغیو درمل بزګرانو ته ورکړل شي. د دې مرکز په اړه ښاغلی رحیمی داسې وایي:
اینا دو نوع خدمات عرضه میکنن.
دا دو ډول خدماتونه وړاندې کوي. لومړی دا چې دوی هڅه کوي چې بزګران له کوپراتیفونو او له دې ځایه له مارکیټ سره وصل کړي، او دوهم دا چې دوی غواړي با کیفیته اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سرې او نور کرنیز وسایل په مناسبه بیه بزګرانو ته ورکړي،
قیمت مناسب به دسترس دی حقین بگذارن.
په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری وویل چې اوسمهال په دې هیواد کې په سلو کې 15 د شخصي د کرنې په برخه کې فعالیت کوي، او د دوی د فعالیت سره سره بیا هم دغه بازګری خځې کم عاید ترلاسه کوي. نو موري هم دراز وویل سره له دې چې په دې هیواد کې ډیر خلک په کرنه بوختي، خو بیا هم د دې هیواد په سلو کې ډیر شوګړی نشي کولای چې کافي خوړه ترلاسه کړي. د امریکا سفیر هم دراز وویل چې په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دي چې د دې مرکز جوړېدل یو برخه ده. ښاغلی بیریج منو وکړه چې په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
significant role in these efforts.
خزې د کرنې په برخه کې د پام وړ رول لوبوي. افغانستان کې 50% سره خزې په کار اخته دي. امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې د کرنې وزارت وهڅوي ترڅو د دې هیواد د فرهنګ مطابق داسې لارې چارې ولټوي ترڅو خزې هم په پریکړو کې حق ولري چې دا کار به د دوی ژوند هم ښه
کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت معلومات له مخې اوسمهال د هیواد په جنوب او جنوب شرقي ولایتونو کې دا ډول اووه مرکزونه فعالیت لري چې د کابل ولایت د مرکز مشري د ښځو پر غاړه ده.
پرون په ننګرهار کې د ځوانانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ځوانانو خوشحالي کوله، خو دوی یو شمېر ګیلې هم درلودې. دوی وایي چې کار ورته په اسانه نه پیدا کیږي. داود وفای پاړه راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنه په وخت د ننګرهار ولایت ځوانان د بیروزګارۍ د ختمولو او په دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د ورسپارنې غوښتونکي شول. د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون د ټولنې وایان نور احمد نورانی وویل
د دې پر اړه باندې بنیادی کار ته ضرورت ده. یوې ورځ په مناسبت ګمان نو کوم چې د ځوانانو ستونزې حل ټولنه دا ډېره غټه ستونزه ده چې ځوانان بیروزګار دي. بیروزګاری د دې عامل ګرځي چې نشې توکو ته مخه کوي. تاسو وګورئ چې ډېر ځوانان په کوم حالت کې قرار لري. قاچاق کې ځوانان ښکیل دي. دا د ځوانان زی مختلفو باندونو ته تاسو وګورئ چې په مختلفو برخو کې ځوانان په قسمه قسم نمونه باندې اردو ځوان مرکیږي، پولیس ځوان مرکیږي. تاسو ولیدئ چې په کانټینرونو کې افغانان په ډیر بیرحمانه شکل باندې هغه مړه شول، نمنځ لاړل. او بل ستونزه دا ده چې ځوانان ته په ادارو کې څوک وخت نه ورکوي. یو ځوان ته چې څوک وخت ورنه کوي، وظیفه ورنه کوي، دنده ورنه کوي، دا تجربه له کومه کوي.
د ننګرهار د ځوانانو د چارو امیر نوراغا ځواک په داسې حال کې چې د ځوانانو ستونزې یې منلې وویل، په ننګرهار ولایت کې نسبت نورو سیمو ته د ځوانانو وضع ښه ده. د وویل
موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې چې خپل مسؤلیت هم درکړی دی، او هغه د لوړپوړو چارواکو سره د دوی ستونزې او مشکلات مطرح کړي دي او د حل لارې چارې مرته خودلې دي. چې تاسو ګورئ چې د ننګرهار په ولایت کې په نسبي شکل نسبت نورو ولایتونو ته ځوانانو ته یو څه په اداراتو کې، په دولتي او غیر دولتي اداراتو کې دوی ته سهم ورکول شوی دی، او په هغه ساحو کې چې دوی ته زمینه د کار مسایده شوی د تاسو ګورې چې د ننګرهار ځوانان چې په کومو اداراتو پر راس کې قرار لري یا په کومو اداراتو کې فیصدی ډیره د اداراتو د هر نگان پیشرفت کړي دي
د ځوانانو د ورځې د لمانځنې غونډې ته راټول شوی ځوانانو هم هیلې لارلې ننګرهار ځوانانو ویل یادې په دولتي ادارو کې د ځوانانو په نامه تشکیلات ختم شي او یادې په رښتینې توګه د ځوانانو ستونزې ورحل شي
خبری مجلعوری
د بریتانیا لپاره د پاکستان عالی کمشنر وایي هغه ورانی چې په پاکستان کې وروستو سیلابونو د هیواد ته اړولې د رغولې لسونه تر 15 میلیارډو ډالرو لګښت اړتیا لري د بریتانیا لپاره د پاکستان عالی کمشنر واجد شمس الحسن رویتر خبری آژانس ته په مرکه کې دغه رقم په محتاطانه ډول بیان کړ او وی ویل دا یو عمومي اټکل دی ځکه تر اوسه د ورانیو په اړه دقیقه څېړنه نه ده ترسره شوې ښاغلی حسن زیاته کړه د سړکونو پلونو مخابراتي شبکو او زراعتي ځمکو رغول به چې سیلابونو وړي لږ تر لږه 15 کاله وخت ونیسي الکه ملګرو ملتونو ویلي چې په پاکستان کې نږدې تر 3.5 میلیونه ماشومان د اوبو د ککړتیا له وجې د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي ملګرو ملتونو له سیلاب ځپلو 40 میلیون وګړو سره د 460 میلیون ډالرو عاجل مرستې غوښتنه کړې خو تر اوسه د مرستو نیمایي ترلاسه کړې ده د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد یې ولای لاسلیک کړی چې له مخې یې په دې هېواد کې د یورانیمو د غني کولو دوام ته اجازه ورکوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې له ادارې سره همکاري محدودوي دغه لایحه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییزې اټومي انرژۍ له لاسته راوړنو څخه د ساتنې نوم ورکړل شوی دی څو ورځې وروسته له هغې لاسلیک کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو وویل د روسیې په مرسته د ایران د اټومي بټۍ د فعاله کېدو او دې بټۍ ته د روسیې لخوا د سون موادو په برابرولو سره نور د دې ضرورت نه پیښیږي چې ایران یورانیم غني کړي د اسپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیپ د تېرې شنبې په ورځ وویل چې د بوشهر د اټومي بټۍ په فعالېدو سره چې روسیه وایي د اګست په 1 به فعاله شي د ایران د یورانیمو د غني کولو د دوام په خاطر د ایران پر نیت شک کېږي د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون اعلان وکړ چې ایران د نورو اټومي بټیو د جوړولو پلان لري تر څو د غرونو په تل کې په محافظه شوو ځایونو کې یورانیم غني کړي د ترکیه ولسمشر عبدالله ګل له آذربایجان څخه خپل سفر ته دوام ورکوي ګل د دې هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزي همکاري او په جنوبي قفقاز سیمه کې د سولې پر هڅو خبرې کوي ګل پرون باکو ته له رسیدو وروسته له خپل سیال جمهور رئیس الهام الیوف سره خبرې وکړې او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو رضوان مراد د څو ورځپاڼو پاڼې اړولي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې جنرال پیټریوس له افغانستان څخه په تیزۍ سره د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفت کوي یو مقاله خپره کړې ده چې په دوام کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان هڅه پیل کړې ده څو په متحده ایالاتو کې د افغانستان د جګړې په اړه مشکوک خلک په دې قانع کړي چې د وروستیو ناکامیو سره سره بیا هم امریکا کولی شي چې دغه جګړه وګټي جنرال ډیوډ پیټریوس ویلی هغه د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشري وکړي له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو ساعته مرکه کې جنرال ډیوډ پیټریوس په 2011 کال کې له افغانستان څخه په تیزۍ سره د امریکایي ځواکونو د هر ډول وتلو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی ولسمشر بارک اوباما د 2011 کال د جولای میاشت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه اعلان کړې ده جنرال پیټریوس ویلی یوازې څوونی شوی چې جګړې سم بدلون اخیسته دی او هغه منابع ورته برابر شوی چې روانې جګړې ورته اړتیا لرله د هغه په وینا د لومړي ځل لپاره به هغه څه ترلاسه کړو د څه لپاره مو چې له تر یو نیم کال راهیسې هلې ځلې کولې نیویارک ټایمز ته جنرال پیټریوس په کابل کې په خپل دفتر کې ویلي ولسمشر اوباما زه د دې لپاره نه یم استولی چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل وڅارم بلکې د هغه په وینا زما ټول اوامر د ټاکل شوو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له ټایمز ورځپاڼې سره په څرګندونو کې ویلي چې هغه به له افغانستان څخه په تیزۍ سره او د ګڼ شمېر ځواکونو د ویستلو په وړاندې مقاومت وکړي جنرال پیټریوس ویلي که طالبان داسې باور لري چې موږ به دغه شان ووځو نو هغوی په غلطه دي شپېګل آنلاین ویبپاڼې هم د افغانستان د روان وضعیت او له دغه هیواد څخه په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مطلب خپور کړی دی شپېګل آنلاین لیکي تیرې دوه میاشتې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره ښې نه دي ثابتې شوې د ویبپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په 9 کلونو کې 13 جولای میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ وه ځکه په جولای کې 6 بهرني سرتیري په دغه هیواد کې ووژل شول د مطلب لیکونکي په افغانستان کې د جګړې د پیل راهیسې د نړیوالو ځواکونو مرګ ژوبلې ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمیر له 2000 پورته شوی او دا په داسې حال کې ده چې یوازې روان کال تر اوسه پورې 400 دیش نړیوال سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي له ان بي سي سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال پیټریوس د زغم غوښتنه وکړه. ویل په ځینو سیمو کې پرمختګ شوی چې اوس باید دغه پرمختګونه له یو بل سره وتړل شي او پراخ شي. شپیګل آنلاین وای دا لنه د معلومه چې کله به د صبر او زغم لپاره د جنرال پیټریوس غوښتنې ته درناوی وشي، ځکه په امریکا او د جرمني په شمول د ناټو تړون په یو شمېر غړو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې ملاتړ مخ په کمېدو دی. شپیګل آنلاین د مطلب په پای کې لیکي په جرمني کې یو شمېر سیاستوال د افغانستان له جګړې څخه دومره ستړي شوي چې له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه کوي. د وی پانی پوینا د دې لپاره چې د افغانستان جګړه او دغلته تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، یو شمېر جرمني چارواکي حتی د ګلبدین حکمتیار پشن بدنامو سخت دریځو سره د خبرو غوښتونکي دي.